تاسو مشال ریډیو ته ورجیست وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سویزه بوریوال کاکړم په دیو ست خبرونه کې هر کلی کوم په دې خبرونه کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د سیمیونړی پاړې یو شمیر ریپورتونه او شننې لرو او داسې به د خبرونه په دویم نیمایک تاسو د مشال ریډیو اونیز خندونکې پروګرام پام کوه هم واوري خو تر هر څه وړاندې به ل عبدالحی کاکړ څخه د دې سات خبرونه واورو
د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي په بلوچستان کې د ایله تشیع په یوې ممبرګاه په ځانمرګ برید کې ولس کسان وچل سوي د روس بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف نن په ویانا کې له خپل امریکایي سیال جان کیری سره د شام بحران په اړه خبرې کوي او سم د خبرونو تفصیل د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبري وکړي ولس مشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هدا غوښتنه په بیګنی خبره سوي غډه اعلامیه کې کړي له اوباما سره تر لیدو وروسته نواز شریف په واشنگټن کې خبري اعلان کول د طالبانو په خوانی مشر ملا عمر مړینی خبر د سولې بهیر ته تاوان ورسوي
دوای مخ تر وسه پر دې پونشو چې د سولې خبرو تر دویم پړاو دوه ورځې مخکې ولې د ملا عمر مړینی خبر ورکړل شو د دې تر شا څه مقاصد ول نو د دې لقب له ټوله مل ودرید په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو شاتګو نو اوس پر دې حالت د برلاسي کېدو لپاره وخت پکار دی خو موږ به یو ځل بیا هڅه وکړو
لاس پینمانی په خبره سوي اعلامیه کې دا هم راغلی چې پاکستانی وزیر اعظم امریکایي ولسمشر ټول هیوادي هغه ټول اقدامات کوي چې د حقانی شبکې په ګډون وسلوال طالبان د افغانستان پر ضد د دوی خاوره ونه کاروي د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما په پاکستان کې شاوخوا 200 کنجونو ته د تعلیم ورکول لپاره د 20 میلیون ډالر مرستو ژمنه کړې نموړې 13 ورځې وویل دا پیسې به د 12 څخه د زیات سکولونو په جوړولو او د سلګونو نورو بیا رغونه او پاکستانی نجونو ته د روزنو سکالرشپونو پور کول کې مرسته وکړي چې هغه خپل ارمانونه پوره کړي او د ډاکټرانو سازانو کاروباریانو بل نسل ایجاد کړي د یو پاکستانی نجونه د دوی نجونه دي د دې په وینا د دې په وینا پر دې وبخشي د وینا پر مهال د پاکستاني وزیر اعظم میرمن کلثوم نواز او د هغه لور مریم نواز هم موجود ول پبلسان کې د اله تشیع پر یو امام بارګا په ځانمرګ برید کې یو لس کسان وشل سوي چې په کې شپږ ماشومان هم شامل دي د سیمې د لیبی ځواک یو چارواکي حامد خان بونګلزی نن سهار مشالې دوه ټول بریدګر برکا په سر کړی و
دا برید د چلګری په یوې امامباړې کازمیه کې سوي چې هلته عبادت کوونکې د ماښام پر لمانځه ولاړ وو برید کوونکې چې نقاب یې کړی وو د شذو پر لار امامباړې ته ننوتی هلته بیا له نارینه او سره په صف کې درېدلې او بیا یې ځان الوزولې دی
د حمید خان بونګلزی په وینا په برید کې لس کسان ژوبل سوي هم دي د حملې ذمہواري چا نه ده منلې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي له دوبۍ څخه د لشکري جنگوي وسوال لړلې 15 غړي لاهور ته رسول دي د لاهور د پولیسو مشر ډاکټر حیدر اشرف نن مشالې دي ټول د مشکوک وسوال بیګا لاهور ته ورسول سول
دا د لشکري جنگوي معلومه وسلوال دي دوی د شاوخوا 15 سلوي شیاګانو په وجلو کې ککړ دي دا وسلوال مختلفو کاروایانو کوي او د محرم په موقع هم دوی د کاروایانو منصوبه جوړ کړي وا
ډاکټر حیدر اشرف زیاته کړه چې نیول سوي کسان هارون بټي احمد یار غلام مصطفی طارق نواز دهلو او ایاز احمد نومیشي د پاکستان فوج دا وکړي د خبر ایجنسی په تیراکیه په سوي هوائي برید کې یو لس وسلوال وچلې دي فوج د اطلاعاتو څنګه ای اس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي برید بیګا د شپې نه وخت کړی بیان زیاتوي چې برید د دې هواد د نوي جوړ سوي ډونل وته کې براک په وسیله سوي د وسوالو د دې داوی په اړه څه نه دی ویلي او نه هم آزاد سچینو د دې تصدیق کړی دی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د صوبې اتصاب کمیشن په بشپړه توګه آزاد او هیڅ حکومتي چارواکي په کار کې مداخله نه کوي نو موړي تیر مازیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشالې ډو سر د خبرو پر مهال د عوامي نشل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند اتصاب کمیشن د سیاسي بدل یا غچ اخیستل لپاره کاروي څو ورځې مخکې اتصاب کمیشن د عوامي نشل ګوند پر سنیټری ستاره ایاز تور پوری کړ چې د خیبر پښتونخوا په تیر حکومت کې درغلي کړې و خو د پېښور های کورټ احتساب کمیشن ته امر ورکړ چې بیل ثبوت دي ستاره ایاز نه نیسي د روس بارني چارو وزیر سرګی لاروف نن په ویانا کې لخپل امریکایي سیال جان کیری سره د شام بحران په اړه خبري کوي. نننوي خبرو کې د ترکیه او سعودي عرب بارني چارو وزیران هم ګډون کوي. دا خبري پر داسې محل کېږي چې د سېشمبي یا نهې پر ورځ د شام ولسمشر بشار الاسد ماسکو ته ناڅاپي سفر وکړ. واشنگتن ولسمشر ته په روسي پلازمینه کې تود هرکلی خوش نسو. دا سفر تر هغې درې اونۍ وروسته وسو چې روس په شام کې هوایي بریدونه پیل کړل. تیر ماښام روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ول شامي ولسمشر بشار الاسد ورته ویلي چې که مخالفې وسوالې ډلې خبرو او د اسلامي دولت ډلې وسوال پر ضد جنګ کړی ته ژمن وي نو دوی د ورسره خبرو ته تیار دي. د امریکا په مشرۍ ځینو غربي حکومتونو په شام کې د روسي الوتکو پر بمباریو تنقید کړی او وایي په دې بریدونو کې په عمومي ډول د اسد مخالفان په نښه کېږي چې په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې وسوال پیاوړي شوي دي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا مشر پر چک ریپبلیک انتقاد کړی چې کډوال په خراب او بې عزت ډول نیسي او د جامو په وستلو تلاشي اخلي چې په بند کې د ساتلو لپاره پیسې ورڅخه واخلي. زید رات الحسن تیر مازیګر په یو بیان کې وویل باوري رپورټونه ښیي چې په چک جمهوریت کې د کډوالو د بشري حقوقو منظمه سرغړونه کېږي. په بیان کې د کډوالو ساتلو ځینو ځایونو لکه د پراګ په شمال کې د بیلا یوزوا په نوم د یو ځای حواله ورکړل شوی. د ول آن د چک جمهوریت انصاف وزیر رابرټ پیلیکان ویلی چې د کډوالو ساتلو د ځای له زندان هم بدتر دی. چک جمهوریت او پېټولین د حق وړاندیز مخالفت کوي چې تر مخه به کډوال په یو خاص تناسب په 28 غړو کې ودونو ویشل کېږي. او د افغانستان او زمبابوې د کرکټ لوبډلې سبا وروستۍ ورځنۍ سیالي ده. دا سیالي د دواړو هېوادونو لوبډل لپاره ځکه مهمه ده چې په تیرو څلور لوبو کې دوی افغانستان او دوی زمبابوې ګټلې دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې عبدالهی کاکړ وړاندې کول. د امریکا ولسمشر بارک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر طالبانو ژغ کړی دی چې له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي. خو د سیاسي چارو یو شنون کوي وای
لکه رئیس جمهور د افغانستان غنی چې وایي چې سوله باید اول د پاکستان سره وشي بیا وروسته په دوم قدم کې طالبان سره وشي. زما په فکر د کابل او اسلام آباد تر مابین سوله مهمه ده چې هغه تر اوسه هم نه رسوي.
په بلوچستان کې د اهل تشیع پر یو امام بارګا په ځانمر ګبرید کې یو لس کسان وژل شوي چې په کې شپږ ماشومان هم شامل دي. د بلوچستان پر حالاتو یو نظر لرونکی وای
اعداد او شمار وګورئ نو کم خلک چې په ترګرۍ کې ککړ دي هغه ته څه سزاګانې نه دي میلاو شوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې پولیس وایي چې له دوبۍ څخه د لشکري جنگوي 15 وسلوال نیولې دي او کده خبرونې تر پای را سره پاتې سواست نو په اونیز پروګرام پام کوه کې به د نور څه ترڅنګ د خوشحال الدین مسرور مرکه هم واوري.
خوشحال الدین می مور او پلار نوم را باندې کې خود او مسرور دنیا را توای مسرور خان د بنولې نه.
د دې هر څاورې دوته لمشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لګ څنګه تاسو په خبرونه کې مووریدې د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. ولسمشر بارک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د غوښتنه په هغه ګډ اعلان کې کړې چې بیګایا په اسپینه باندې کې ترلیدو ورسته خبره کړه. نواز شریف امریکا ته په درې ورځنی سفر اتللی چې هلته له چارواکو سره په دوه اړخیزه اړیکو او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړي. اسمت ساروان په دې اړه رپورت لري.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یوه ګډه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښینی. په اعلامیه کې چې په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته خپره شوه دواړو مشرانو پر طالبانو ژغ کړی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلي چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د بهیر پر مخ بیولو ته ژمن دي او پر طالب مشرانو ژغ کوي چې خبرو ته حاضر شي. نواز شریف یوه اونۍ وروسته له دې واشنگتن ته سفر وکړ چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پروګرام وځنډاوه. ټاکل شوی و چې امریکا د 2016 میلادي کال تر پایه خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او یوازې زر تنه د سفارت د ساتنې لپاره پرېږدي. خو د طالبانو له لوري د جګړې د شدت زیاتېدو او ورس سره جوخت د امریکا د پوزي قومندانانو او د کانګرس ته یو شمیر غلیو فشار سبب شو چې اوباما خپل پریکړه وځندوي او نه یوازې په 2014 میلادي کال کې موجود 9800 سرتیری پریږدي بلکې په 2018 میلادي کال هم په افغانستان کې 15500 پوځیان ولري. امریکا له پاکستان غواړي چې د سولې په راوستلو کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. افغان چارواکي پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپله د تروریزم قرباني دی. اوباما د سیمې مشرانو ته خبرداری ورکړ چې القاعده او نورو تروریستانو ته پناه ورنه کړي.
د اسمت سروان په ریپورت کې مو اوریدل چې نواز شریف او اوباما سلاسوي چې د افغانستان سولې بهیر پرمخ وړي، خو افغان حکومت دریز لري چې تر طالبانو مخکې باید له اسلام آباد سره سوله وسي. پر دې موضوع پامیر ساحل په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز له شنونکي حکمت اعظمي سره خبرې کړې او لاغه څخه یې پوښتلي چې آیا افغان حکومت به د سولې خبرو ته رضا سي او که څنګه.
اساسی خبر دا ده لکه رئیس جمهور د افغانستان غنی چې وایي چې سوله باید اول د پاکستان سره وسی بیا وروسته په دوم قدم کې طالبان سره وسی. زما فکر دغه اول سره د کابل او اسلام آباد تر مابین سوله مهمه ده چې هغه تر اوسه هم نه رسوي، او د دې لپاره چې که دا شرط وسی زه فکر کوم د طالبان به هم اماده وي سولې ته. نو زما فکر باندې د اوس په صورت حال داسې دی چې پاکستان به هڅې وکړي چې یو ډله راشي سولې ته، مګر هغه ډله چې پاتېږي د افغانستان دولت اساسی مسله همغه ده چې د هغوی سره پاکستان دولت څه کوي. که چیرې پاکستان دې تعذیر سي چې هغې ډلې چې د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې او پاکستان د هغوی پر وړاندې باندې نظامي اقدامات کوي، زما په فکر باندې چې افغان دولت دې ته آماده دی چې د دوی سره کار وکړي. مګر بدبختانه داسې پورونه شته چې پاکستان دولت غواړي چې د دواړو ډلو سره چې هم سولې ته راضي دي او هم د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې د دواړو سره
دغه نواز شریف چې وس اوباما سره ولیدل، تاسو ښکاری چې امریکا به دې قانې کړی وي چې له دغه دوه مخه تګلارې لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار وکړي په عمل کې وخی لکه څنګه چې اشرف غنی غوښتنه کوي؟
زما په فکر باندې دا یو شی اقدام دی د امریکا رئیس جمهور اوباما چې په دې باندې فشار راوړي، او دا په دې معنی ده چې امریکا آماده ده چې د نظامی اقتصادي مرستو تر څنګ د افغانستان سیاسي حمایت هم وکړي. دا یو ښه کار دی. دا بل دا دی چې افغان دولت ته بیا هم یو څه پکار ده چې نه یوازې په امریکا باندې داسې غوښتنې ځینې وکړي چې پاکستان باندې فشار راوړي. یو بل د اکټر یا پلیئر چې په دې کې دی هغه چین دی، او موږ په دې باندې افغان دولت ډېر کار کوي چې تر څو پورې چین هم دې ته آماده کړي چې په پاکستان باندې خپل فشارونه لا هم زیات کړي.
د سیاسي چارو چنونکي حکمت اعظمي او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا ولسمشر بارک اوباما د پرونی ملاقات په موضوع کې به پاتې سو. میګال واشنگټن په خبرسوي ګډه خبر پانه کې راغلی چې نواز شریف هوډ وشو چې د لشکري طیبه ډلې په ګډون به د نورو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات کوي، او دا چې له هند سره د اړیکو شکولو هڅې به هم کوي. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز واشنگتن کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکایي صدر براک اوباما ترمنځ یو په یو ملاقات شو چې پکې دوی د کنټرول په پوله روان صورتحال باندې اندېښنه څرګنده کړه، او وی ویل چې د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالې لپاره اقدامات پکار دي او یو داسې مؤثره تګلاره جوړول ضروری ده چې دواړو لپاره د قبلولو وړ وي. د دوی وینا وه چې پاکستان او هند له د کشمیر او ترهګرۍ په ګډون د ټولو مسلو پرمنه حل راوستو لپاره مذاکراتي عمل بحال ول ضروری دی. په دغه موقع وزیر اعظم نواز شریف امریکایي صدر ته په ډاګه کړه چې د لشکر طیبه په ګډون پاکستان د هاغه ټولو ډلو او خلکو په ضد د کاروایۍ هوډ لري چې د ملګري ملتونو لخوا تر هغه ټاکل شوی دی، او دا د ملګري ملتونو د سلامتی کونسل د قرارداد تر مخه د دوی بین الاقوامي ذمہواري جوړیږي. د وزیر اعظم نواز شریف او صدر براک اوباما ملاقات ته کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پخوانی خارجه سکرتر نجم الدین شیخ ویل چې دې ملاقات نه د سمدستی نتیجو تما ابس دا، البته امکان دی چې په مزه مزه د دې نتیجې مخې ته راشي.
آپ اگر یہ توقع رکھتے تھے کہ اس میٹنگ کی وجہ سے
تاسو کې دا تما لرل چې د دې یو ملاقات په وجه به اوباما وایي چې هندستان ډیر خراب ملک دی او پاکستان کې د ترهګرۍ په کاروایانو کې لاس لري، نو دا خوش فهمي ده. دا ممکن نه وا ہندوستان سره چې هر سوي هغه به ځان لوي کې دې شي. روسو امریکا هندوستان ته وایي چې تاسو په مشرقي پوله حالات مخرابوي، ځکه چې د پاکستان پوز ضربي عذب اپریشن او د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې بوخت دی، او د ضربي عذب د کامیابۍ لپاره ضروری ده چې د پاکستان پوز توجه د هغې نه اخوان شي.
ضروری ہے کہ پاکستانی افواج کی وہاں سے توجہ نہ.
دوړخیزه ملاقات کې د داعش وسلواله ډلې په حواله هم خبرو شوې او ویل شو چې پاکستان او امریکا په ګډه سره د دې خلاف اقدامات کوي. دغه دوران وزیر اعظم نواز شریف اعظم سرګن کو چې پاکستان با داعش وسلواله ډله په خپل خوره آبادې دوته نه پریږدي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
په بلوچستان کې د اهلي تشیع پر یو امامبرګه په ځانمرګ برید کې یو لس کسان وژل شوي چې شپږ ماشومان هم پکې شامل دي. د سیمې د لیویز چارواکي و حمید خان بنګلزی نن سهار مشال راډیو ته وویل چې بریدګر برکا په سر کړې وه او تیر ماښام یې هغه وخت مهال چاودنه وکړه چې خلکو لمونځ کاوه. په دې اړه نور تفصیل د خدای نور ناصر په رپورټ کې.
د بلوچستان د کچي ضلع د تحصیل باغ په چلګري سیمه کې په یوه ځانمرګ برید کې یوولس تنه وژل سوي او لس نور ژوبل سوي دي. باغ تحصیل چې د کوټې جنوب ختیځ لور ته د شاوخوا 300 کیلومترۍ په واټن پروت دی، پکې دا ځانمرګ برید د جمعرات په ماښام سوی. د باغ سیمې د لیویزو رسالدار حامد خان بنګلزی د جمعې په سهار د ټلیفون پر کرښه مشال راډیو ته وویل په دغه ځانمرګ برید کې د وژل سویو شمیر یوولس ته رسېدلی او لس نور ژوبل سوي دي. دا برید د چلګری په یوې امامباړې کاظمیه کې سوی چې هلته عبادت کوونکي د ماښام پر لمانځه ولاړ وو. برید کوونکي چې نقاب یې کړی وو د ښځو پر لار امامباړې ته ننوتی، هلته بیا له نارینهو سره په صف کې درېدلی او بیا یې ځان الوزولی دی. د بنګلزی په خبره په وژل سویو او ټپیانو کې ټول نارینه او څو ماشومان هم شامل دي، چې د په خبره شپږ ژوبل سوي کسان یې د سیوي دولتي روغتون ته او پاتې نور یې د کچي ښار روغتون ته منتقل کړي. حامد بنګلزی زیاتوي د ځانمرګي بریدګر سر یې موندلی او استخباراتي ادارې یې د پیژندلو هڅه کوي. بلې خواته د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې ویل سوي د صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په دې ځانمرګ برید د سختې خواشنۍ څرګندونه او امنیتي ادارو ته یې سخت غوسه کړي. د کچي ضلع باغ تحصیل او شاوخوا سیمې چې پکې تر دې وړاندې ورته پیښې سوې نه دي، د چلګرۍ د دغه ځانمرګ برید مسؤلیت تر اوسه کومه ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په کوټه کې دا 14 په داسې وخت کې سوې ده چې د صوبي حکومتي چارواکي وایي چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې نه یوازې یو شمیر ګامونه کړي، بلکې لوی شمیر ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. خو بیا هم داسې پیښې رامنځته کیږي، د دې تر شا څه عوامل کېدای سي؟ همدا پوښتنه زموږ همکار شاهین بنری په کوټه کې له خبریال او شنونکي سید علي شاه څخه کړې ده.
د دې دومره امنیتي تنظیم باوجود په بلوچستان کې د امنیت وزاد امنیت د ستونزې چې دا تر اوسه پورې هوار نه شو، تاسو د دې په شاس سا عوامل ګورئ؟
دا چې ما په خیال سره کوم فرقوي چې مسله ده، دا نه د کوټي مسله ده، د پاکستان مسله ده، بلکې دا یو عالمي مسله ده. دا د بیروت د لبنان سره نیولې بیا تر کوټي یو عالمي مسله ده. نو زما په خیال دلته په خبرو اترو باندې ختمېدلای شي او نه دا په امنیتي ګامو باندې ختمېدلای شي. د دې لپاره د عالمي هلې ځلو چې دي د هغو ضرورت دی که عالمي طاقتونه دا وغواړي د دې ختمېدل، نو زما په فکر سره دا ختمېدلای شي. ادروایز صورتحال دا چې دي 15,000 نه که 10,000 هم ته مطلب ډیپلای کې تعینات کې د هغو په تعیناتي سره مطلب ته امنیت نه شي قایمه کولی.
سید علی شاه صاحب، اوس پورې یعنی چارواکي څه وایي چې په بلوچستان کې کمی کمی ترهګرې وسلوالې ډلې فعال دي او کم خلک چې د ترهګرې په پیښو کې ککړ دي، آیا هغې ته سزاګانې ملو شوي دي تر اوسه پورې؟
داسې دی، یقیناً که اعداد و شمار وګوري نو کم خلک چې په ترهګرۍ کې ککړ دي هغو ته څه سزاګانې نه دي ملو شوي. او بیا داسې تر کومه حده پورې چې د دې د ګروپونو تعلق دي دلته دوه درې قسمه ترګری ده دلته یعنی د بلوڅ وسلوال ګوندونه دي هغه مو وختن په وختن دلته عملیات کوي او بیا دلته چې کوم فرقوي کوم وسلوال ګوندونه دي هغه جلا خپل عملیات کوي او بیا چې کوم تندلاري دي اسلامي تندرو چې کوم دلته ګروپونه دي وسلوال دا هغه خپل عملیات دي نو بلوچستان کې به یک وخت دلته څلور پنځه ډېری اهمي مسلې دي او هر ایشو چې تر واخینو په هغه نور تکرا او مضبوطه وسلوال ګوندونه دي تر اوسه پورې حکام چې دي یا کم چې د صوبایي حکومت د ایالت چې کم واکداران دي هغه خو بره دا دعوی کړی دي چې په بلوچستان کې د امنیت وضع برابر شوی ده لیکن بلته بیا هم په خلکو کې د عدم تعفس چې کم احساس دی هغه ډېر زیات دی هغه په دې باندې چیرې چې ترهګر یا وسلوال ګوندونه وغواړي یا څوک وغواړي هغه ټارګټ کولای شي او هر وخت یې کولای شي په هر علاقه کې کولای شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. د پنجاب صوبې د پولیسو د محکمې چارواکي وایي چې د دوبۍ څخه د لشکري جنگوي 15 وسلوال نیولې دي. د پولیسو په وینا چې د وسلوالو په محرم کې د ترهګرۍ د کاروایانو منصوبه جوړه کړې و. په دې وسلوالو کې د لشکري جنگوي په خوانی مشر ملک ساک نږدې ملګری هارون رشید بټي هم نیول شوی دی. رابی اکرم خان پرې رپورټ لري.
د پنجاب صوبې د پولیسو افسر په وینا دوی د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم لشکر جنگوي 15 وسلوال د دوبۍ نه نیولي او پاکستان ته منتقل کړي دي. نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې د لاهور د پولیسو محکمې ډي آی جی اپریشن ډاکټر حیدر اشرف اووی چې د محرم په موقع د وسلوالو د ترهګرۍ د خورولو منصوبه جوړه کړې و. دوی چې د انټرپول په ذریعه دا وسلوال تیر شپه لاهور ته منتقل کړي شوی دي او په دې وسلوالو کې د دې 15 رکنی ډلې مشر هارون رشید بټي هم شامل دی. دی وایي
دا د لشکری جنگوی معلومه وسلوال دی. دوی د شاوخوا 15 سلویخ شیعگانو په وجلو کې ککړ دی. دا وسلوال مختلف کاروایانی کوي او د محرم په موقع هم دوی د کاروایانو منصوبه جوړه کړې و. هارون بټي د دوی مشر دی. دوی مونږ پرون راوستې دي او وسله محرم هم روان دی نو څنګه چې تر مونږ تحقیقات وکړو نو بیا به نور معلومات شریک کړو.
هارون رشید بټي په اړه ویلې کیږي چې دا د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم لشکری جنگوی د پخوانی مشر ملک اسحاق نزدې ملګری و. بلخ د راپورونو په وینا چې په هارون رشید بټي د لاهور د مومن پوره د پیښې تور دی په دغه پیښه کې شاوخوا 15 خلک وژل شوي وو. دا هم ویل کیږي چې د وسلوال تنظیم غړي هارون رشید بټي په جرنالیسټ رضا رومي ایډوکیټ موسی عابد نقوي علامه ناصر عباس او په ډرامه لیکوال اصغر علي سید حملو کې هم ککړ دی. یاد دی چې د روان کال په جنوري میاشت کې د پنجاب صوبې ضلع مظفرګڑھ کې د پولیسو په یو مقابله کې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم لشکر جنگوي مشر ملک اسحاق په شمول 14 کسان وژل شوي وو. د ذکر ده په ملک اسحاق شیعگانو د وژلو یو شمیر مقدمه وی. د حکومت لخوا د وسلوال تنظیمونو خلاف کاروایانو په اړه کارپو پروفیسر حسن عسکری وای حکومت لخوا د کاروایانو نه ظاهریږي چې کوم اکشن پلان تر لاندې کوشونه روان دي خو مشکلات لاشته او د دې لپاره د مسلسل کاروایانو ضرورت دی. دی وای
میرا خیال ہے کہ یہ تصور آہستہ آہستہ ابھر رہا ہے.
زما په خیال پاکستان کې یو تصور پرورو مخته راځي او هغه دا تصور دی چې ریاست ته د خودلوي چې ورسره دومره قوت شته چې څوک د قانون خلاف ورزي کوي او که خلک بے ګناه وجنی او ترهګری کوي نو د هغې خلاف ریاست کاروایی کولی شي. نو چې کله دا تصور مضبوط شي نو د هغې نه هم ډیر خلک د ترهګرۍ نه پرهیز کوي. مونږ دا ویلی شو چې ترهګری مخنیوي خلاف پیشرفت خو ښه دی خو لا چیلنجونه موجود دي او اوس هم لا زموږ پاکستان کې داسې خلک شته چې هغې د تشدد رجحاناتو حمایت کوي او دا هیله ده که دا کاروایانې تسلسل سره روانې وي نو ښې نتیجې به یې مخې ته راشي.
بلخوا د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سعد وایي چې قومي اکشن پلان تر لاندې کاروایانې روانې دي او وسلوال هم نیول کیږي خو د دې د سوچ مخنیوي لپاره پکار ده چې د پاکستان حکومت داسې یو بیانیه جوړه کړي چې هغه نه صرف د سکولونو په نصاب کې نافذ شي بلکې د لاؤډ سپیکرو د لارې هم نفرت خورول ودروي. د زیاتوي
د پاکستان دغه چې کوم دی نریټیو چې کوم جوړ شوی دی د وسل وختم نه پس هغه کې لږه تبدیلی راوستل پکار دي چې دا د سوچ او فکر تر د روشن فکرې او د دنیا سره تعلقاتو نورو مذاهبو قدر کول دا چې کوم دي کنه دا مشوالی نه مونږ یو داس یو نریټیو په خپل پورا سیستم کې اچول دي چې هغه په باغ تاسو ګره کا په جماعت کې دی کا په سکول کې دی کا هغه په نوکرۍ په ځای کې دی هر ځای کې دا یو نریټیو چلیږي دا دې تر څو پر مخنیوي نه شوي نو دا شخصه راشي به داسې کیږي چې لشکر جمعي ولا مونږ ولا مو وجل کو دا دې مسلې حل نه دي. دا
ذکر ده د پاکستان وفاقي حکومت په دې ورسو کې ویلي وو چې یو بل ته کافر ویلو په وژنې هڅولو او نفرت خورونکو خلاف به د قومي اکشن پلان تر لاندې کاروایی کوي. یاد دی قومي اکشن پلان د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس د ټولو پارلماني ګوندونو په متفقه رایه جوړ شوی و.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبې اعتصاب کمیشن په بشپړه توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکي په کار کې مداخله نسی کولای. نوموړي تیر مازګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال دا ومني شل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند اعتصاب کمیشن د سیاسي بدل یا غچ اخیستلو لپاره کاروي. ځلاند یوسفزی له پرویز خټک څخه پوښتنه کړې چې په اعتصاب کمیشن کې د ده د مداخلې تورونو په اړه څه وایي.
زه د خپل صوبایي اعتصاب کمیشن باره کې دا یقین دیانی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکوم چې دا ټوټل به اختیار دی د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی او دا اعتصاب کمیشن دی ڈی جی دی کمیشن ممبران دا ټول متفقہ پاغی کې د صوبایي اسمبلی کې دا سمره پارٹیاں دی اغه پکې نمائندگی وا متفقہ ایک پاس کړی دی دا کمشنران او دا ڈی جی دا ټول دی اغه په سلام مشوره وانی شوی دی. نو زه حیران یم چې هر څه پخپل کړی دی اختیارات ورته پتا دا اغه قانون پتا دا چې اغه کې اختیار چانشته ڈی جی با اختیار دی کمیشن با اختیار دی مونږ انټرفیرنس نشته دی صرف عوام دوکې دے پر اغلا کړی دی اغلا پټونه دے پاره نن وای چې دا سیاسي انتقام دی زما کدی صفا سوتری اس حکومت ته لاس نه چي
کبدیړه مراته وی چې پتیرو حکومتونو کې ډیرو خلکو پر بون روپ باندې کرپشن کړی دی وغه کې ځنه خلک وسوم ګرځي
اور هغه کې خو ما سره کار نشته چې څا خلاف هغه ته ثبوتونه ملاویږي که تا سره ثبوتی راوړی چې هغه اعتصاب کمیشن ته ورکه یغي په اکشن اخلي. مسله دې ملک دادا چې غلا خلکو کې او ثبوت نه ملاویږي او د مون قوم چې دی هغه په خلکو الزامات لګی چې دا غل دی او دا غل دی لیکن هیڅ حکم تیار نه دی چې گواہی وکړي او ثبوت راوړي.
د مخالفو ګوندونو سره سره ستاسو خپل کوم وزیر چې نیولې شوی دی هغه په تاسو باندې الزام لګی چې تاسو
سیاسي افسوس دا دی څوک نیولې کې ګوره کدا اعتصاب په کې مو مداخلت ونه ما یو وزیر ته هغه په جیل کې دی هغه مغه نه پولیټیکل جوړ کو زمونږ ایم پی اے دے دے غوالے سے پکے گرفتار شو نو کدا دے ما پکے اختیار وین سنگ و مونږ خپل خلک خرابول نو دا ټول دے پاره دے کاغه دے وخت حکومت کیم سو کی اغه خلاف میں احتساب کیږي او کم کم چا کړي او چا خلاف ثبوت راشي.
د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې زموږ د همکار ځلاند یوسفزی پښتون ته ځوابونه ویل په پاکستان کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړي تور پورې کوي چې د اعتصاب په نوم دوی ځورول کیږي او ورسره تیری کیږي. دوی وایي داسې اقدامات به خطرناک نتیجې ولري. په دې اړه نور تفصیل د ریاض مسخیل په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا صوبایي احتساب کمیشن د رستیو کې د عوامي نېشنل ګوند په خوانې صوبایي وزیر او موجوده سېنټر ستاره ایاس په ضد د یو عرب روپو د کرپشن په تور کې د گرفتاری وارنټ جاری کړی او کم چې رستو پېښور های کورټ منسوخ کړو. د دې نه وړاندې د مردان عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي هم نیب د هزارې پوهنتون کرپشن په مقدمه کې نیولی و چې څو ورځې وروسته پرېښودی شو. په داسې حال کې چې یو طرف ته کامی احتساب بیرو یا نیب د ملک مختلف برخو کې د غلا غلطو او اختیاراتو د غلط استعمال په ضد کاروایانی کوي نو بل طرف ته ځینې سیاسي ګوندونه دا انتقامي کاروایی بولي. مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د کامی اسمبلی پخوانی ممبر بشرا ګوهر اویل احتساب پکار دی خو پاک صفا او د ټولو د پاره یو شان.
accountability was nan ba operative khatat khala investigation ke dabte sikam de nan ba chief aw ya na de hukumat ke no sikha che khala de tor ko rekadyo che de agar ministeran de chief aw aha corrupt ki aw mug corruption to wajah de industry
humdaras people gun hum pa neb da janibdare tor lagawi aw wai che de ke hukumran dale da para yo rang aw mukhalif dale da para bal rang kanun de. mashal radio sara khabaro ki the people's gun the central executive کمیټه د ممبر اخونزاده چټان وینا وا
یا منشا ته خطدا اجازه ترکه چې هغه د عدالت تراشی کو پاغه باندې جرم ثابت شونه هغه به جیل ته ځي خو ډاکټر حسین ول نشي به پاغه باندې روسته کې شونه نو موږ وایو چې ډاکټر حسین دې مونږ نشي خو یې ساکدار دې مونږ نشي یا منشا دې کی دیر قواد مشرب په دور کې بي حساب کسان په نیب کې هغه په خپل باندې اقرار کړي دي د کرپشن.
مشال ریډیو چې کله د پښتنه د مسلم لیگ نون د غړي صدیق الفاروق په وړاندې کې خوا چې آیا حقیقت کې نیب یوازې د مخالف ډلې سیاسي ګوندونو په ضد کاروایي کوي، نو دوی چې هر هغه څوک چې په غلا غلطه کې ککړ وي د هغه به احتساب کیږي که تعلق یې د هر ګوند سره وي. دی وایي
تمام سیاسي پارټیو
زه د ټولو سیاسي ګوندونو احترام کوم، خو د پیپلز ګوند چې کوم 15 کاله حکومت تیر شو، که تاسو د هغوی د کرپشن او ناجایز کارونو په حق لا د خلکو نه تپوس وکړو نو تاسو تبا په خپل اندازه وشي. زه دا هم وایم چې د مسلم لیگ نن په ګډون د ټولو احتساب پکار دی او زمونږ د یو وزیر رانه مشروط په ضد هم پلټنې روانې دي، نو دا خبره غلطه ده چې یوازې د پیپلز ګوند احتساب کیږي.
د یادونې ده چې د وروستیو کې نیب د پیپلز ګوند د پخوانی وفاقي وزیرانو ارباب عالمگیر او اسما عالمگیر په ګډون د ځینې خلکو په ضد د کرپشن پلټنو شروع کولو منظوري ورکړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست، وخت درې نیمې بجې. سویل عبدالحی کاکړ څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیګنی خبره سوې ګډه اعلامیه کې کړې. د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما په پاکستان کې شاوخوا 200,000 نجونو ته د تعلیم ورکولو لپاره د 80 ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. نوموړي 13 ورځې د پیسې بل له 200 څخه د زیات سکولونو په جوړولو او د سلګونو نورو بیا رغونې لپاره استعمالېږي. په افغانستان کې د ایل ایچ شوي پر یوه امام بارګا په ځامر ګبرید کې 12 کسان وژل شوي، په شپږ ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لیوي ځواک کې چارواکي حامد خان بنګلزی نن سهار مشالوبې ته وویل بریدګر برکا په سر کړې وه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي له دوی څخه د لشکر جنګوي وسوالې ډلې 15 غړي لاهور ته وبخشي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د دوبۍ څخه د لشکر جنګي وسوالې ډلې 15 غړي لاهور ته رسولې دي. د لاهور پولیسو یو مشر ډاکټر حیدر اشرف نن مشالې ټول د مشکوک وسوال بېګار لاهور ته رسول شوی. د پاکستان فوج ادا کوي د خبر ایجنسی د قبایلي سیمې په بیلابیلو برخو کې وسوال په مرکزونو هوایي بریدونه کړي او یوویشت وسله والی وژلي دي. پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې د پنجشنبې په ورځ په یو خپور شوي بیان کې دا خبره کړې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبې اتصاب وایي د صوبې اتصاب کمیشن په بشپړه توګه آزاد دی او هیڅ حکومتي چارواکي په کار کې مداخله نه کوي. دا خبره نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې مشال لیدو وکړه. د روس بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف نن په وینا کې له خپل امریکي سیال جان کیری سره د شام بحران په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا مشر پرچک جمهوریت انتقاد کړی چې کډوال په خراب او بې عزته ډول نیسي او د جامو په وسیله تلاشي اخلي. د افغانستان او زمبابوې د کرکټ لوبډلې سبا وروستۍ یو ورځنۍ سیالي کوي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوس به اسلام آباد ته ولاړ شو او وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کومو موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سراج ظهیر د ورځپاڼې لوستې دي او لنډیز یې وړاندې کوي.
نن د پاکستان ځینې د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې د نیب په کاروایانو باندې لیکلي. دغه لړکی مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې نیب د کرپشن په تور کې د پیپلز ګوند د 12 غړو په ضد پلټنو منظوري ورکړي چې پکې د خیبر پښتونخوا یو باثره خزه خاون هم شامل دي. خو په دې کاروایانو پیپلز ګوند یا بل چالا واویلا کول نه دي پکار. ادارې مخکې لیکي چې دا بدمرغي ده چې پاکستان کې اکثر لوی او باثره خلک په کرپشن اغلا غلطو کې ککړ وي او د دې د خاتمې لپاره تر اوسه په سنجیدګۍ اقدامات نه دي شوي. خو د ځینو ګوندونو یو اعتراض په خپل ځای صحیح دی چې ولې یوازې د دوی خلاف کاروایی کیږي، نو کېدای شي د نیب خپل طریقه کار وي. خو په کار ده چې نور هغه خلک تعلق د هر ګوند سره وي هم باید چې د احتساب عمل کې راوستي شي. دریا اخر کې وایي چې داسې کولو سره به عدالت او ولس ته د اعتراض موقع پاتې نشي او ملک په بشپړه توګه د بدعنوانه او کرپټ خلکو نه آزاد شي. او د دې لپاره دا هم ضروری ده چې د نیب احتسابي عمل د محدود وخت لپاره نه وي، بلکې دا مسلسل جاری وساتل شي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي پاکستان په فاټا، بلوچستان او کراچي کې د هندوستان د لاسوهنې ثبوتونه امریکا ته حواله کړل. د کوم رسټ چې د امریکای ځمواري جوړیږي چې هندوستان په منطقه کې د امن خرابولو او نارامۍ پیدا کولو نه منې کړي. د ادارې په وینا کې وکتل چې نو دا وخت امریکا سوپر پاور دی او یوازې امریکا هندوستان په پدې پویولې شي چې د اقوام متحده د قراردادونو مطابق د کشمیر شخړه هوار کړي، ځکه چې پدې کې د منطقې امن او ترقی پټه ده. دریه زیاتوي اوس دنیا بدله ده او ټول نړۍ امن او ترقی غواړي، نو په داسې صورتحال کې هندوستان لپکار دي چې په خپل رویه کې بدلون راولي او د نړۍ سره د امن لپاره هلې ځلې پیل کړي. دریه اخري کې وایي سب خوي کا سپر پاور امریکا د افغانستان د مسلې د حل سره سره د پاکستان او هندوستان ترمنځ د شخړو هواري لپاره هم غوره کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي امریکا له پاکستان سره د اړیکو شکولو لپاره پر اسلام آباد د اف 14 جنگي الوتکو خرڅلاو پلان لري. بلخوا هم نیویارک ټایمز ورسپانه په یو بل لیکنه کې پوښتنه کړې چې آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایلي او که څنګه. د دواړو لیکنو مهمې برخې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او نواز شریف له یو بل سره کتلي، واشنگټن تیاری نیسي چې پر اسلام آباد اف 14 ډوله جنگي الوتکې خرڅ کړي. ورسپانه زیاتوي دا خبره ورته امریکایي چارواکو کړې ده. مقاله پر مخ وايي دا فیصله د دې سربېره سوي چې واشنگټن د اسلام آباد له ځینو طالب کړیو سره د تعلقاتو په درلودلو او د دې هیواد پر پراخیدونکو ایټمي هلو ځلو اندېښنې لري. ورسپانه زیاتوي د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش په شان باراک اوباما هم کوشش کوي چې پر پاکستان اچول سوي فشار کې انډول یا توازن راولي او ورته په ډاګه کړي چې واشنگټن اوس هم اسلام آباد خپل مهم اتحادي ګڼي. نیویارک ټایمز لیکي پر پاکستان باندې د اف 14 ډوله جنگي الوتکو د خرڅولو وړاندیز څور زمخ کې کانګرس ته لیږل شوی وو، خو البته دا معلومه نه ده چې وایټ هاوس په دا اعلان د نواز شریف ته امریکا د سفر پر مهال وکړي او کنه. بلخوا هم نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه د لیکوالانو توماس جوسیلن او بل روګیو یو ګډه څېړنه خبره کړې ده چې عنوان یې دی آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایلي او که څنګه. مقاله وایي د طالبانو پر کندوز یرغل او د دې ښار سقوط او له دې سره سره د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان په 398 شارون کې نیمایي یا خو زیات یا بیا بیخي ډیر زیات د وسوالو طالبانو لګواښونو سره مخامخ دي. همدغه تت امنیتي حالت ته په کتو سره ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې خپل 9800 عسكر به په 2014 او 15000 به تر دې وروسته هم په افغانستان کې پاتې کوي. لیکوالان زیاتوي د ولسمشر اوباما دا فیصله سمه ده، خو داسې ګران ښکاري چې دغه 15000 عسكر به د وضع پر بدلولو څه خاص اغیز وکړي. د دوی په وینا امریکایي ځواکونو لا تر اوسه هم په دې نه دي توانېدلې چې د وسوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. که څه هم امریکا له کندوشاره د طالبانو په ایستلو کې مرسته وکړه، خو بیا هم طالبانو تر دوو هفتو پورې پر ښار خپله ویره وساتله. نو د لیکوالانو په خبره د دې معنی دا سوه چې لږو نه بلکې نورو عسکرو ته ضرورت دی. دوی وایي د اعلان پر وخت ولسمشر اوباما دا هم وویل چې امریکایي عسکر به د افغان ځواکونو د روزلو او دا شان د القاعده د پاتشونو پر ضد د غوی د میشن یا ماموریت مرسته کوي. ولسمشر زیاته کړه دوی لالمخه خبرو چې په سیمه کې د ترګرو ضد خپل عملیات په جاري ساتي چې دا رنګ د القاعده نتورک بیرته فعال نسی. لیکوالان پر مخ لیکي چې په دې روسي کې د القاعده مشر ایمانول زواهری مرستیال حسام عبدالروف په خپل آډیوي پیغام کې ویلو چې د القاعده لوړپوړي مشران له شمالي پاکستانه بل ځای ته تللي دي.
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د هلمند امنیه کمانډان وای چې امنیتي ځواکونو د دغه ولایت په د باباجی پسیمه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د هلمند امنیه کمانډان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې جګړه لا روانه ده، خو وروستیو جګړو کې د طالبانو د سرو کتو مهم کمانډانان وژل شوي دي. اسمت سروان په دې اړه رپورټ لري.
افغان امنیتی ځواکونو د هلمند ولایت د باباجی په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړی دي. د باباجی سیمه د ولایت له مرکز له شرګا څخه شاوخوا 10 کیلومتر لري ده، خو د لشکرګا د ښاروالۍ برخه ده. سیمې ته د ملي اردو سرتیری او خاص افغان ځواکونه استول شوي دي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې د باباجی په سیمه کې افغان امنیتی ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوب لاړولې ده.
شخصا زه د باباجی په سیمه کې د دښمن سره
د وطن دښمنانو سره په سخت جګړه کې قرار لري چې په دې جنگ کې درې ساعته دوام وکړي او د جنگ په نتیجه کې مولانا سر چې دوی استروکتو یعنی تنه یو تنه سره د استروکتو جمع د استروکتو د مسؤول کمانډانو او د نادالي د ولسوالۍ ولسوال هم وو دا د نن نسنه پر سره د مابین لاړ
د همدارز ول چې په دې جګړه کې د طالبانو یو بل مهم کمانډان مولا غنی هم وشل شوی دی. د لشکرګاه شاریان تشویش لري چې ممکن جګړه یې شارته وغځیږي او هغه سي حالت رامنځته شي چې په کندوز کې پیښ شو. د طالبانو لاسته د کندوز شار د لویدو په نتیجه کې دغه شار په سلګونو ملکیان ووژل شول یا ټپیان شول. کورونه او د شار عمومي تاسیسات ونړیدل، دوکانونه او تجارتي مرکزونه لوټ شول. په هلمند کې د مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدر تاییدوي چې شاریان اندیشمن دي.
خلکو سره تشویش جنګ تنظیم ورځ ته واوښتې او دغه جګړه چې پیل شوې ده دا د لشکرګاه ښار مربوط د څلورمه ناحیه ده چې هغه مرکز ته ډېر نږدې سیمه ده چې ښار د دې سیمې څخه تجزیېدلی شي.
ښاغلی همدرد په عین حال کې وایي چې پرونو یو عملیاتو او د هغو په نتیجه کې له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو بیرته نیولو وضعیت بدل کړی دی. د دا اوازې رد کړي چې ګنې خلک تر دې حده تشویش لري چې له ښاره په وتلو دي، ځکه چې د ده په وینا د ښار په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو کمربندونه پیاوړي دي. خو د باباجي په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنه جګړه پای ته نه ده رسېدلې. د دې سیمې یو اوسیدونکي حاجي بابا وویل د جګړې له کبله ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. د د په وینا په لارو کې مړي پراته دي او دوی له لارو نشي لري کولی، ځکه چې طالبانو ماینونه ایښي دي. حاجي بابا وایي چې طالبانو د سه شنبې په ورځ د باباجي سیمه ونیوله. په پیل کې لس کسیزې ډلې سیمې ته ولېږلې، وروسته په سلګونو طالبان دې سیمې ته ورغلل او د خلکو د کورونو په شاوخوا کې دهشکې او راکټونه ځای پر ځای کړل. د باباجي د سیمې یو ډاکټر چې نه یې غوښتل نومې څرګند شي وویل چې له دې ښارګوټي شاوخوا شپږ سوه کورنۍ تښتېدلې دي.
اسمت سروانو پروجیکټ سندیکیټ یو مقاله خپره کړې چې په کې راغلي یو وخت داسې و چې د پولیو وایرس به هر کال په لکونو کسان وژل یا معذوره کول، خو اوس یوازې څو سوه کسان متاثر کوي او دا مرض په ختمېدو دی. خو د پولیو وایرس د له منځه وړلو په لړ کې مزاحمت تخنیکي یا طبي نه بلکې سیاسي دی. اسرار العالم مومند د لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
دا خبره معلومه ده چې څرنګه د پولیو مرض ختمېدی شي. د پولیو مرض چې پر ضد یې له 1980 لسیزې راهیسې د صحت د نړیوالې ادارې په مشرۍ هلې ځلې روانې دي په ختمېدو دی. یو وخت داسې و چې د پولیو وایرس به هر کال شاوخوا 15 لکه کسان وژل یا معذوره کول، خو اوس دغه شمېره څو سوه ته راټیټه شوې. د پولیو وایرس د له منځه وړو لړ کې مزاحمت تکنیکي یا طبي نه بلکې سیاسي دی او دا مرض یوازې په یو څو سیمو کې پاتې دی. د 2012 کال لهیسې 95% کیسونه یوازې په 15 هیوادونو پاکستان، افغانستان، نایجیریا، سومالیا او شام کې مخې ته راغلي دي او دا ټول هغه هیوادونه دي چې ترهګرۍ ځپلې دي. اکثره اسلامي سغدریزه د پولیو ضد کمپاین د غرب سازش ګڼي او دوی وایي د پولیو ضد واکسین د مختلفو بیماریو سبب کیږي. خو تر ټولو مهمه او د پام وړ خبره دا ده چې په شام او افغانستان کې زیاتره وسلوال د پولیو ضد کمپاینونو ملاتړ کوي. په مقاله کې راغلي دي د پولیو وایرس د لمنځه وړلو لپاره به ضروري وي چې د وسلوالو له پروپاګندې تیر شو، ځکه ځینې وسلوال چې د غربي ساينس مخالفه دي او یوازې خپل سیاسي ګټې په پام کې لري له وجې تر دې دمه د پولیو مرض دوام لري. په پاکستان کې د پولیو مرض زیاتره په هغو پښتون میشتو سیمو کې دی چېرته چې حکومتي ملداري نشته او وسلوال غواړي چې دغه سیمې په خپل مرضی وچلوي. وسلوال داسې فکر کوي چې د پولیو ضد کمپاین د لارې حکومت غواړي چې په قبایلي سیمو کې خپل واکمني قائمه کړي او د دوی دغه موقف وروسته له هغو نور داسې قوي شو چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندو لپاره د واکسینو جعلي کمپاین وچلول شو. وسلوال داسې فکر کوي چې ګینې د پولیو ضد کمپاین د دوی پر ضد د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره کارول کیږي. خود مقاله لیکون کې په خبره پر دې خبرو د پاکستان طالبان سیاست کوي، ځکه چې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته په افغانستان کې طالبانو په خپل دورې حکومت کې د پولیو ضد کمپاین ملاتړ کړی وو
او په دې وروستیو کې یې اهم په خپل یو بیان کې پر خپلو وسلوالو غږ کړی چې د پولیو ضد کارکونکو هر قسمه مرسته وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبر پرتونخوا بلدیاتی وزیر عنایت الله وای بلدیاتی حکومتونو ته یا څه د پاسه یو سلسلور سرویشت عرب روپی بیل کړی دی چې پکې به دو سلویشت عرب روپی د پرمختیایي کارونو لپاره وي. نوموړی تیر ورځ په پېښور کې تر خبری غونډه وروسته مشال راډیو ته وویل بلدیاتی حکومتونو کار پیل کړی دی او دا چې د ځلی او تحصیل کونسلرانو ته د روزنې ورکولو پروګرامونه هم روان دي. نور تفصیل د ځلاند یوسفزی په رپورټ کې.
د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د بلدیاتی نظام ضلعی حکومتونو ته یې فنډ ورکول پیل کړی دي او ډېر ژر به ضلعی حکومتونه او ویلج کونسل یې په خپلو خپلو سیمو کې ترقیاتي کارونه پیل کړي.
ضلعی حکومتونو کار شروع کړی دی، فنډز هم ریلیز کېدل شروع شوي دي. ان شاء الله تعالی دا هغې چې کوم کوارټرلی ریلیز به ورته کېږي، یکمش به نه کوارټرلی ریلیز به کېږي. 144.2 ارب روپۍ به ځي، په دې کې به 42 ارب روپۍ چې دا د ترقیاتي مت کې ځي او باقي به سیلریز او نان سیلری مت کې ځي.
نوموړي زیاته کړه چې حکومت د ضلع تحصیل او ویلج کونسل ترمینځ د فنډ د تقسیم لپاره هم ترتیب جوړ کړی دی چې پکې به ویلج او تحصیل کونسل د فنډ ترلاسه کولو کې ضلعي حکومت ته محتاج نه وي.
دا به د دې نه فارمولا باندې دي، 13.10 ارب چې دي دا به دغه ته ځي د ویلج کونسل ته ځي، او 8.5 ارب به تحصیل کونسل ته، 8.5 ارب به ضلع کونسل ته. دین علاوه به 15 لکھ روپۍ هر ویلج کونسل ته هغې د دفتر د کرایې او د اسٹیشنری د پاور لګېږي سالانه.
صوبائی وزیر عنایت الله دا هم وایي چې د فنډونو تقسیم به د هرې سیمې د آبادۍ په پرمختیا کې د پاتې والی او د سیمې د خپل پیداوار په تناسب کیږي. د ټاکلې شوې بلدیاتی کونسلرانو په نوې بلدیاتی نظام باندې د ناپوهۍ په اړه هم په رسنو کې سوالونه راپورته شوي دي، خو د بلدیاتو وزیر وایي چې د تحصیل او ضلعي کونسل د غړو لپاره دوی تربیتي پروګرامونه پیل کړي دي او د ویلج کونسل د ممبرانو شمیره نږدې 40,000 ده او د دومره ډېرې شمیرې د کونسلرانو تربیت د حکومت لپاره ګران عمل دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوس هم د خبرونې په دې برخه کې تاسو د مشال ریډیو اونیز پروګرام پام کوو. وړاندې کوو د دې خبرونې کوربه امان الله ناصر دی.
پام کوو.
السلام علیکم. گرانو درخواستونه په لاس په بیلو بیلو کتارونو کې ولاړو اوریدونکو، ګورګین میرچکی یواری بیا ستاسو د ستړو او پریشان دماغونو د څټلو او ګرمولو دپاره سره د ډیرو ډبرینو خبرونو سره حاضر دی. په دې هیله یو چې دا خبرونه به مو په سر بد لګیږي نه، او که ولګېده سرونه به مو ګرځېږي نه، او که وګرځېده نو دماغونه به مو لبنده خیږي نه. نو گرانو پرنگارنگ چرتونو کی غرکو اوریدونکو، تاسو فکر مند کیږئ ما ټول په چرتونو او پریشانیو کی راگیر دی. فکر دے که وزیر دے، ٹھیکہ دار دے که تھانے دار دے، پالی دے که مالی دے، اصلی دے که نقلی دے، ټول د مخه او چرتونه په پسی دی. غریب دا چرتونه وهی چې د ماخام روټه به څنګه او لکمه راوړي. امیر دی چرتونو په مخه کړی دی چې دا درې روشونه چې خوړلی دي دا به هضمیږي څنګه. د غریب بلډ پریشر له خشکی نه لاندې دی، او د امیر بلډ پریشر د ډیرو غړو نه تر سپږمو د باندې دی. غریب د روپو په لټولو کې لیونی شو، او امیر د روپو او ډالرو په پټولو کې سرګردانه شو. ځکه خو کشور سلطان مرحوم وایي چې د چا په زړه کې ارمانونه په سلګو پراته وي، د چا قسمت کې راحتونه په دلو پراته وي. څوک وی حیرانا چې زکما جوړوا غوندما، څوک وی حیرانا چې زکما جوړوا غوندما، څوک بی کفنا بی دفنا پتختو پراتوی د چا پزړی کې ارمانونه پسلګو پراتوی نو ګرانو خپل درو ودونو او یو نیم درزن بچو ته پریشان اوریدونکو هیڅ څوک خوشاله نه دی هیڅ څوک شکر نه باسي چې څوک شوګر میلونه لري هغه هم شوګر دی او چې څوک برګر میلونه لري هغه هم ډنګر دی چې څوک په تخت ناست دی هغه هم بلډ پریشر دی او چې څوک په تخته پروت دی هغه هم برین ټیومر دی دا ولی راشه چې ورشو زمونږ د نن سبا تر ټولو خوشاله شخصیت جناب خوشحال الدین مسرور صاحب ته چې دا وخت په سټوډیو ټینشن ته ګډبډیشن کې ناس دی تاسو تو تکې او خوشحال الدین مسرور صاحب
اتخان دے سلا
یو کنٹھا با دے بجلی سی پتے خان دے
اینو پتے کی دا خندا کم خبر دا
یو کنٹھا چی بجلی بھی پاگ کی خان دا یو کنٹھا با دے بیا جاڑے
نو تو بننا جاڑے سا
زب ولی جاڑم لیونیم سا چی بجلی لڑشی بای روزم التا دو بو تالاب دے زم لامبم میخی او سانداغانم لاند بی دوی پا ما خان دیو سا پتے خان دم
خانو لامبے زک خاندے
نہ 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 پدی نہ خاندم پدی خاندم چی دا غیو سانداس پگمی تا تے شوی دی او دا بل غماتا
اے اے چا مطلب
اے اے غصہ نہ ٹھلاوڈ او غصہ بن کے او خاندا سپگمی دی می خ تے سوی دی د شپے بسمر خراٹی وے
ہی دا اس دا خندا خبر دا چی تا خاندے پچی شو خاندم
اے تا کو واده وکړو سړی به دي گنجای وي
ایولی به گنجای وي مغزماته
د جپ دی وګته دا شکل دی هغه چار مشکې ته سوې دي سړی به دي د پریشانې نه گنجای وي او
ای خانه خراب گنجان خو لوی لوی وزیر اعظم صدران او خانان وي
د پریشانې نه گنجان وي دو ودونه په کور کې وي دوی بار وي دوی ښکار وي دوی پټ وي خرسي ډبل یوې خواته د سیاسي عارفانو دړه کې وي بلې خواته د سلور سلور خزو جټ کې وي ټی کې وي د نیپ ټی کې وي اخر د انسان سر دی د سانډا خو نه دی چې گنجا کېږي بنه دغه پریشانان وي چې اخر وختان ټول لاړ شي او ککرې داسې پاتې شي لکه هندوانه
ای دا اوس څه بلا دی سړی دی کلې ونه دی
خوشاله دین می مور و پلار نوم را باندې کې خود او مسرور دنیا را توای مسرور خان د بنولی نه او
نه پکه ما خبره خندا درزی خو هرې خوا ته ګروم دې ګروم دې او ګروم دې
شکر دې د پولیو کترې مسکلی دي د تور جړی د شین جړی د سپین جړی ټکی ملي ګولې دي د ما خام روټې برابر د نو ولی بنو خان د مړې ولی
های های گیډورا د جنگونا جګړې د فایرینګ د ماکه دغه ثانه پریشانه کوي
په دغه خو خان د بچ جنگونا او جګړې دي ټکان او د ماکه دي ز بیا هم ژوند یم یا راجب خوش قسمت سړیم خو خلګوي چې زلیونه یم
د دې خلګو پریشانی تا نه پریشانه کوي
اورې دي نه دي دي وای لو هار جانې انګار جانې او بیا دي نه دي اورې دي چې وای پور تر سلو تیر سو وچ مخره دی وی روټې سره دو رو ش درې سجې خره
نه چې دا دوم نشان اخره نو بل بستان نه ور کوي
بل یره د خندا خبر هوکی او بیا وای ولی خان دي دلته خو جاړی هغه چې بل ورکی چې بل نه ورکی هغه خو خان دی کنه چې څوک د بجلی بل ورکی هغه درې ای سی لګولی شي چې څوک د ګیس بل ورکی هغه سلو رنگیټه او د خختو بټی لګولی شي د ګیس تنور لګولی شي
نه نو دا مونږ چې بل نه ورکو بیا به د حکومت څنګه چلیږي
یار بیا دیو خندولم حکومت کله بل ورکوي لګیدلې شوګر ملوي بلې د برګر ملوي لګیدلې کارخانه وي بلې د غسل خانه وي
نه نو دا پورونه چې زمون په ملک باندې دي دا به څنګه ادا کیږي
پورونه مون کله ادا کول مون خو پورونه اخلو او سودونه ادا کوو هاو پور در سلو تیر دی جنې مرغې خوره یخنی خوره روشونه او کړای خوره کنه
او کدا پورونه بند شو مونږ پنا د هندګانو کې راغلو بیا به زمونږ عزت نه خرابېږي
عزت خود هغه چا خرابېږي چې یو کیلو دوه کیلو عزت ورسره وي که نه. زمونږ خو کله لا نیلامي شوې ده، ځکه خو وایي چې لس د اوبو نه ویرېږي، پک لري چو نه ویرېږي، برګر له چولو نه ویرېږي، ملک ناپرسان له پورو نه ویرېږي، فقیر له دیکو نه ویرېږي، رکشه له جټکو نه ویرېږي، او خوشحال الدین مسرور له غمو نه ویرېږي.
یو منټ اوس پوی شوم، اوس پوی شوم، دا ته چې دومره خاندې زما په خیال تا واده نه دی کړی.
څنګه خبرې کوې، واده مې ولې نه دی کړی؟ د یو په ځای مې دوه ودونه کړي دي که نه.
څه شی دوه ودونه دې کړي دي بیا هم خاندې؟
هو خاندم په دې چې دواړه وفات شوي دي. چمبه یې که تا واده کړی دی؟
یو زما دماغ خراب شوی دی چې ستا رنګ لیونی سره به واده کوم. دوی دې خوړلی دي اوس ما وژنې؟
نه نه نه، دواړې ما نه دي مړې کړې.
نو بیا؟
یوه پر بام ولاړه وه، ابلې دیکه ورکړه.
او هغه بله؟
هغې چې مخ راواړوي ما ب...
نو تا دیکه ورکړه؟
نه، ما دیکه نه ده ورکړې.
نو بیا؟
ما ورته ول پیخ، دا لاندې یله شوه، د دواړو نه مې غوږونه خلاص شول. دغه دی اوس درته خاندم، وخانده کنې تخنوم دي که نه.
وی وی گرگینه وام دا میک واخ لکنه دا سڑای دلونگان کاجی. وی
نو گرانو اوریدونکو، په ملک نافرسان کې اوس رښتیا هم دغه رنګ بیوکوفان خاندي او یا بیا لیونیان خندلی شي. خو یو کس بل هم داسې شته چې ستاسو غمونه در کمولی او تاسو خندولی شي، او هغه دی زمونږ د علاقې مشهور او معروف شخصیت ښاغلی دروغجن بابا. دی به نن تاسو ته د دروغو ګټې درښیي. تاسو او بابا دروغجن.
که تاسو غواړی چې عمر په ملک ناپرسان کې په آرام او خوشحالی در باندې تیر شي، نو دروغو ته زور ورکی. بلان به مو پاس وي، په الیکشن کې به مو سیټان پاخه وي، خلک به مو په خپله خرچه مریدان وي، خپل کارونه به یې پرې ایښی وي، او ستاسو د کارونو دپاره به سرګردان وي. ووټرانو ته ها ها لره کار مه کوه، د ټیکدار نه کمیشن په لاس نه په بیلچه کې اخله، قسم به دې جوړ وي. په کور کې مور ته د ښځې په باره کې او ښځې ته د دوهمې ښځې په باره کې دروغ وایه. دوی به په خپلو کې سره په جنګ اخته وي او ته به ترېنه خلاص. په دوکان کې د یوې روپۍ په شي درې قسمونه اخله، روپۍ به دې ډېرې شي. په شیدو کې اوبه ما اچوه، بلکې د اوبو په ټپ کې شیدې اچوه، قسم به دې جوړ وي چې شیدو ته مې اوبه نه دي اچولي. بجلی له میټره ولي، په کونډو راوله، ګیس په سومبو راوله، ټیکس ولي جمع کوې ساده؟ په الیکشن کې د ووټرانو سره کولونه او وعدې کوه چې کامیابه شي، بیا په خزانې حملې کوه. څوک تپوس کوي مړه؟ ها یوه خبره درته کوم، په آخرت کې به یو څه ډنډې ضرور وي، جټکې به وي. او پام کوه، آخرت دلته د چا په یاد دی؟ حمله او توبره اوس تر بره کار دی، چې چا څومره لویه برخه یوړه دا هغه ده. او پام کوه، آخرت خو لا لیرې دی. او دنیا ګټه ګټې بې ته خوري به یې دوی، حساب بې ته تا سره کېږي که نه. او پام کوه مړه، پام.
زلمی او خوردا سے غم چی دارو لری نادم، چی دارو لری نادم، دم 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 زلمی اوڑ دا سے غم چی دارو لڑی نا دم، چی دارو لڑی نا دم، دم 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 ٹول جہان دے سترگی سترگی ٹول جہان دے سترگی سترگی رشتہ سترگی دا سنم زلمی اوڑ دا سے غم چی دارو
سے وخ کلا دسترگو ما ویل چھ ڈوبے گما سے وخ کلا دسترگو ما ویل چھ ڈوبے گما ستا دمین زور وحلے اسم نہ رکھے گم رنگ رنگ دیشم سل رنگ دیشم خستا رنگ کی رنگ دیشم آہنگ دیشم گر سنگ دیشم خستا دکھ سے ملنگ دیشم